د مخام شپږ بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، تاسو ته د ازادۍ راډیو د نن ماښامنۍ خبري مجلې کې ښه راغلاست وایم. دا نیم ساعته خپرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د بشري حقونو د وضعیت په اړه به خپل هر اړخیز راپور د روانې میاشتې په پای کې اعلان کړي. ښاغلی بنټ دا خبره د طالبانو لخوا د نیول شویو افغان نجونو او ښځو په اړه پر ایکس شبکې د سپیس په یو بحث کې وکړه. بنټ دا هم وویل چې په دې راپور کې به په افغانستان کې د بشري حقونو پر عمومي وضعیت رڼا واچول شي. د طالبانو چارواکي وایي چې په ګوانتانامو زندان کې د دوی روستي دوه پاتې بندیان خوشي شوي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی دا خبره نن ځایي رسنیو ته کړې او ویلي دي چې دا کسان به سبا سهار کابل ته ورسیږي. قانی د خوشي شویو طالب بندیانو د نومونو او د نیول کېدو د نیټې په اړه څه نه دي ویلي. د ایران د ځمکني ځواک قومندان کیومر سیدری وایي له افغانستان سره د ایران د پولې د بندولو د پلان لومړی پړاو به ډیر ژر پیل شي. د ایران د دولتي خبری اژانس ارنا د راپور له مخې حیدری پرون د افغانستان او ایران پولې ته د سفر پر مهال وویل چې په لومړی پړاو کې به 40 کیلومتره پوله وتړل شي او زیاته کړه ټاکل شوی د سرحدي پلان په څلورو پړاوونو کې بشپړ شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی تیرونی د افغانستان په پوله کې د دیوال د جوړولو په باب خبر شوی راپورونه رد کړل او ویل چې د دیوال د جوړولو او د پولې بندولو ته اړتیا نشته. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د فبروري د اتمې د عمومي انتخاباتو پایلې اعلان کړې. د دې کمیسیون د اعلان له مخې د پارلمان له 204 شپږ څوکیو څخه شپږ نوي خپلواکو کاندیدانو ګټلې چې ویل کېږي په دوی کې 29 تنه د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند غړیتوب لري. له تحریک انصاف وروسته ډېرې څوکۍ د نواز شریف مسلم لیگ ګوند ګټلې. مسلم لیگ نون ګوند پینځاویا او ورپسې پیپل ګوند څلور 500 څوکۍ خپلې کړې دي. همداراز متحده قومي غورځنګ ولس، جمعیت العلماء اسلام او د مسلم لیگ قاف هر یو درې درې او د استحکام پاکستان ګوند دوه څوکۍ ګټلې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د غزې په جنوب کې له رفح ښاره د ملکي وګړو خوندي وتلو ته لار هواروي. په رفح کې د حماس د سختریزې ډلې پر ضد د عملیاتو لپاره د اسرائیل پلان اندېښنې پارولې دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوه تروریستي ډلې په توګه پیژندل کېږي. د غزې له 2,300,000 نفوس څخه تر نیمایي ډېر د اسرائیلو له حملو څخه رفح ته تښتېدلې دي. د اسرائیلو صدر اعظم په هغه مرکه کې چې نن خپره شوه په رفح کې د حماس ډلې پر ضد د اسرائیلو د عملیاتو د پراخولو په اړه پر خپلې پریکړې ټینګار وکړ، خو ویل چې ملکي وګړو ته به د خوندي وتلو لاره هواره کړي. او سریلانکا له افغانستان سره د کرکټ په دوهمه یو ورځنۍ سیالۍ کې افغانستان ته د 309 منډو هدف وټاکه. اوسمهال افغانستان بیټینګ کوي او د اوپنرانو په توګه ابراهیم ځدران او رحمان الله ګربز راوتلي دي. تر اوسه په څلور اوورونو کې چې څلور اوورونه بشپړ شوي دي، افغان لوبغاړو 14 منډې کړې دي. د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. طالبانو د زده کړې د برخې د دریو فعالان نیول تایید کړی دي، خو وایي چې دوی له قانون څخه سرغړونه کړې وه. دا موضوع په یو مرکه کې هم څیړو.
هغه کسان چې خپل د حقونو لپاره کار کوي د طالبانو لخوا غیر قانوني توګه نیول کیږي او دا خبره پټه نه پاتې کیږي.
ایران له دې هېواده له شلو زرو د زیاتو بې اسناد افغانانو د ایستلو خبر ورکړئ. افغان حقوق پوهانو د دوهې د غونډې لپاره د کمپاین په ترڅ کې په افغانستان کې د اساسي قانون د تطبیق غوښتنه کړې.
از ملل متحد خواسته شد
له ملګرو ملتونو دی وغوښتل سي چې په هر ډول تعامل کې باید د دې بنسټیز موضوع د اساسي قانون تنفیذ وي چې د افغانانو حقونه او ازادي باید منعکس سي.
په نورو موضوعاتو کې نن په ساينس کې د ښځو او نجونو د ونډې نړیواله ورځ ده. د پاکستان د انتخاباتو د نتایجو وروستی حال درکوو. نور مطالب هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه.
قدر من اوریدونکو، نن یک شنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د سلواغي عدل و 22مه ده چې د 2040 میلادي کال د فبروري ل 11 سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورځو لمرې موضوع ته، د طالبانو حکومت د یوې معترضې میرمنې او د زده کړو د برخې د دوو نارینه فعالانو نیول تایید کړل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له یوې خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې ادعا کړې چې منیجه صدیقي، احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان په دې خاطر نیول شوي چې له قانون څخه سرغړونه کړې وه. خو د نیول شویو فعالانو کورنۍ وایي چې هغوی د شریعت او قانون خلاف هیڅ عمل نه دی ترسره کړی.
د طالبانو حکومت د معترض میرمنې منیجه صدیقي او د زده کړو د برخې د دوه فعالانو احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان نیول تایید کړل. د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد تلونیوس خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې د نیول شویو فعالانو له قید او شرط پرته خوشي کېدو په تړه د بخښنې نړیوال سازمان د غوښتنو په غبرګون کې ادا کړې چې د اسنادو او شواهدو پر بنسټ یاد کسان د غیر شرعي او قانوني کړنو په تور نیول شوي دي. خو نوموړي په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې دوی د شریعت او قانون خلاف کوم کړنو له امله نیول شوي او نه یې هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړې. د طالبانو حکومت تر دې مخکې د منیجه صدیقي، احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان نیول نه تایید او نه هم رد کړي وو. د زده کړې برخې فعالان احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان د 2023 زیږدیز کال د اکتوبر په 12مه په کابل کې ونیول شول. د دوی له نږدې خپلوانو بیا او کس چې نه غواړي نومې په دې راپور کې یاد وپېژندل شي، د طالبانو حکومت د وینا د اردوي وایي دوی د شریعت او قانون خلاف هیڅ ډول عمل نه دی ترسره کړی. هغه په یو پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي، د طالبانو حکومت د خپل عمل د توجیه لپاره د دوی نیولو ته بیلابیلې پلمې جوړوي څو د نړیوالو په سترګو خاورې وشیندي، خو دا حقیقت نه لري ځکه دوی د شریعت او قانون خلاف هیڅ عمل نه دی ترسره کړی. د تولونیوس سره په لمه خې ذبیح الله مجاهد دوی ته ویلي هیڅوک حق نه لري چې د اسلامي شریعت او د هیواد د قوانینو خلاف عمل ترسره کړي. هڅه مو کړه ذبیح الله مجاهد د دې په اړه چې ګواکې د افغان میرمنو د خودجوش خوځښت غړي منیجه صدیقي هم د غیر شرعي او قانوني فعالیتونو له امله نیول شوي، د نوموړي کورنۍ سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤلې شمایل توانه د اداره دوي او وایي هغه د خپل حقونو په خاطر د مبارزې له امله نیول شوي. نوموړي زیاته کړه،
منیجه صدیقي صرف په جرم دادخواهی برای حق خود،
منیجه صدیقي یوازې د خپل او د افغان میرمنو د کار، زده کړې او ازادۍ حق لپاره د عدالت غوښتنې له امله نیول شوې. دا د طالبانو توجیه ده چې دا د شریعت او دین خلاف و، خو هیڅکله کار، زده کړه او پوهاوی د دین خلاف کار نه دی.
درس خواندن و آگاه شدن جرم نیستند.
به خود جوش خوځښت غړي منیجه صدیقي د 2023 کال د اکتوبر په 9مه د طالبانو لخوا ونیول شوه. یادونه ده چې د بخښنې نړیوال سازمان مخکې په یو لیک کې چې د طالبانو حکومت استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ته لیږلی و او دغه شان څو ځلې په خپله ایکس پاڼه د منیجه صدیقي، احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان او معترضې میرمنې د بېلابېلو جرمونو په تور نیولې چې ځینې یې بېرته خوشي کړي او یو شمېر یې لا هم په بند کې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت ویان د زده کړو د برخې د دوو فعالانو او همداراز د یوې معترضې میرمنې منیجې صدیقي نیول تایید کړي دي. خو هغه طالبانو د هغو فعالانو په اړه چې نیول به هیڅ نه ویل او خلک به یوازې هغه مهال خبرېدل چې دوی به نیول شوي کسان خوشې کړل. په دې اړه مې د ښځو د حقونو له فعالې نظیفې حقپال سره خبرې وکړې او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې طالبانو د منیجې صدیقي او د دوو نورو فعالانو، احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان، د نیولو قضیه ولې تایید کړه.
طالبانو په دې تایید کړی ده چې دوی پیږي چې ټول دنیا په دې باندې خبر شو، خلک خبر شو او په څنګ کې پخوا هم دوی هغه کسان چې دوی غیر قانوني نیولي ول د هغې د نیولو څخه انکار کوو. لکه ډېر یو مهمه بېلګه یې دا د پریانی نیول وو چې هغه خپل ویډیو یې نشر کړل او دوی طالبان او ټول به ویل چې دوی سختګي دا کار کړی دی. او بالاخره بیا موږ ولیدل چې کله متقی په ناروې کې وو بالاخره دوی زنګ واخه او دا خبره یې تایید کړه. نو دې لپاره دوی پیږي چې اوس دا خبره ډېر معمول شوې ده د دوی په رژیم کې او خلک په دې باندې پیږي چې هغه کسان چې د خپل د حقونو لپاره کار کوي که ښځې د کناري نه دي هغوی د طالبانو لخوا غیر قانوني توګه نیول کېږي او دا خبره پټه نه پاتې کېږي. نو دا وي
طالبان حکومت لډیرو حادثو سره سره تروسه پوری دوی پر رسمیت نه دی پیژندل شوی د نړیوال ټولنې لخوا او د نړیوال ټولنې لخوا هم فشارونه ورځ په ورځ زیاتیږي. څه وخت توقع لرلای شي افغانان چې یعنی په لنډه موده کې په لری راتلونکي کې چې د دوی پالیسۍ به بل اخره د ښځو په برخه کې بدل شي او څه بدلون براشي؟
زه فکر کوم که تاسو ډیر ژور کتنه وکړئ د طالبانو ایدیولوژي ته، خصوصا د دوی د قضیو القضات هغه کتاب چې دوی لیکلی دی او په هغه کې ډېر په منظم توګه د خپل ایدیولوژي او د ښځو رول او حتی د سیاست او د قدرت او د ټولنې ترمنځ دغه اړیکې چې دوی کله څیري او وایي، دوی په کتنو کې په ایدیولوژي کې زه تغییر نه بولم تر هغه پورې چې دوی دا نه وایم چې یو بیخي نوی نسل راشي او لکه د حکیم حقانی په څیر نور چیري تاثیر ګزار او نفوذ ونه لري، شاید یو تغییر راشي. که دوی چیرې په همدغه توګه باندې چې دوی ډېر منظم او منسجم سره او متحدانه کار کوي، زه فکر ونه کوم چې د دوی په پالیسي ګانو کې تغییر راشي د ښځو په حقله. او په څنګ کې د افغانستان ټولنه او دنیا
همدا د دنیا مقایسه زه هم غواړم. میرمن حقپال، تاسو د ایدیالوژۍ یادونه وکړه، همدغه ایدیالوژۍ په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم شته. لنډ په ګاونډي ایران کې هم د همدغه ایدیالوژۍ لارویان او پلویان واکمن دي، خو د ښځو د تعلیم او کار په برخه کې دغه پالیسي چې طالبان یې لري دوی نه لري. کوم شی دوی متمایز کوي له هغونه؟
بله دقیقا، اصلا تفسیر د اسلام ډیر لري د نورو گروپونو نه. وساس وګوره په پاکستان کې انتخابات وشو، مولانا فضل الرحمن وایي چې د دې معنوي پلار د خواغزي په دموکراسي باندې باور لري. هغه ځي انتخابات کې اشتراک کوي، هغه نه صرف دا چې انتخابات کې شرکت د ښځو د حقونو په اړه دغه برداشت بیخي متفاوت د دې برداشت څخه. همداسې د ایران کې، هغه ایران کې هغه یو څه ازادګانې ورکړي دي ښځو ته، هغه د حاکمیت یو څه دوام لري تقریبا سلویخ کاله کېږي. او د طالبانو د فکر کوم چې دوی مشکل په دې کې ده چې دوی په حقانی مدرسو کې چې کله روزل شوي دي، د دوی هغه لیرلود د دنیا یا جهاندینی ډېر محدوده پاتې شوې ده یو خبره. او دا یا که دا پاتې شوي نه وي، فکر کوم چې دا یو ډېر ستراتیژیک پلان دې ته ورکړل شوی دی د دښمنانو لخوا، چې باید د افغانستان ټولنه، د افغانستان تاریخ، د افغانستان او د افغانستان خلک باید وځپل شي.
د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال وچې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي، او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته. ایرانی چارواکو اوس له د هیواد د څبانې شل زره بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو خبر ورکړی. ایرانی رسنیو د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قومندان مجید شجاع له قوله لیکلی چې دا کډوال د سلوغې په لومړیو پنځلس ورځو کې ایستل شوي دي. یو شمیر کډوال چې په دې وروستیو کې له ایرانه ایستل شوي د ایرانی پولیسو له ناوړه چلند څخه شکایت کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
لا گاونډیو هیوادونو څخه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په دوام د ایران سرحدي چارواکو د سلواغې میشتې په لومړیو 15 ورځو کې د څباندې شل زره افغان کډوالو د ایستلو خبر ورکړی دی. اسنا خبری اجانس د دغه هیواد د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قومندان مجید شجاع له قوله ویلي چې دغه کډوال د دوغارون لاري ایستل شوی او د طالبانو حکومتي چارواکو ته سپارل شوی دی. یو شمیر هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له ایران ایستل شوی د دغه هیواد له پولیسو په شکایت سره وایي د بیکاری له امله ایران ته تللی و خو لا بیرته ایستلو سره اوس بیا بیکار شول. د دوی لړلې محمد حسن ازادي راډیو ته وویل لا یو کال راهیسې په ایران کې د بلوکونو په جوړولو بوختو او دوه اونۍ مخکې د ایرانی پولیسو لخوا ونیول شو او له دغه هیواد وی ایستل شو.
مو په شهریار کې له هغه ځایا له پولی واړه ول شو لاسفهان څخه مو د سرشمیرنې فرمې اخیستې او په شهریار کې ونه منل شو. د شپې 12 بجې موږ له پولی واړه ول نه هتا نه و.
هغه وایي چې اوس مهال په افغانستان کې بیکاره دي او نه پوهیږي چې څنګه د خپل شپه کسیزې کورنۍ ملاتړ وکړي. یو بل افغان کډوال هدایت الله چې په دې وروستیو کې له ایران ایستل شوی ازادي راډیو ته ویل
بله ما ایران بودیم
زه په ایران کې هم شل ورځې کېږي چې له دغه هیواد وایستل شوم. د شپې یوه بجه او څو دقیقې وې چې پولیس راغلل. له کړکۍ مې ځان وغورځوه او وتښتېدم خو بالاخره یې ونیولم. هغوی زه ووهلم او هر څه پیسې چې راسره وي راڅخه یې واخیستلې. کله چې زه افغانستان ته ورسېدم هیڅ مې هم نه
درلودل.
د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د روان کال د میزان میاشتې په لومړۍ اونۍ کې خبر ورکړ چې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني توګه په ایران کې ژوند کوي او زیاته کړ چې د دوی د ایستلو بهیر به پیل کړي چې له دې وروسته له ایران څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی. که څه هم د ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان یو شمیر ګاونډي هیوادونه له لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربتوب کوي خو د 2021 کال په اګست میاشت کې د پخواني جمهوري نظام له سقوط وروسته دغو هیوادونو ته د افغانانو کډوالي چې لامل یې هغوی امنیتي ګواښونه بیکاري او بېوزلي بللې چټکه شوې ده. په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه د نړیوالو سازمانونو له اندېښنو سره سره د ایران او پاکستان حکومتونو له خپلو هیوادونو د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي خو اوس ورځو د پاکستان مسایلو ته. مخکې له دې چې د تحریک انصاف ګوند د پاکستان د جمعې د ورځې او بهې د پنجشنبې د ورځې د عمومي انتخاباتو د پایلو د اعلان پر وړاندې مظاهره وکړي، د دې هیواد د انتخاباتو کمیسیون د دې انتخاباتو نتایج اعلان کړل. د دې نتایجو په اساس تر ټولو ډېرې څوکۍ د عمران خان پلویانو ګټلې دي. لبلې خوا د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو د پاکستان په انتخاباتو کې پر درغلیو اندېښنه ښودلې. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د کانګرس یو شمیر غړیو د پاکستان په عامو انتخاباتو کې په درغلیو اندېښنه شولې ده. دوی د خپل هیواد له باندنیو چارو وزارت غوښتي چې د دغو تورونو تر پوره څېړل کېدو پورې د پاکستان د انتخاباتو پایلې ونه مني. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون نن د انتخاباتو پایلې اعلان کړې چې پر اساس آزاد کاندیدان چې ویل کېږي اکثره یې د تحریک انصاف غړي دي ډېری چوکۍ ګټلې دي. پرون د دغه ګوند یو مشر هم از هر ویلی و چې کترننه د انتخاباتو پایلې اعلان نشي پلویان به نن یک شنبه په ټول پاکستان کې مظاهره وکړي. د کانګرس د استازو جرګې غړي سمرلی پرون پر خپل اکسپانه لیکلی چې په انتخاباتو کې د پاکستان د پوسټ د لاسوهنو شواهدو اندیشمنه کړي ده. دی ویلی امریکا باید دا یقیني کړي چې د پاکستان د خلکو ترڅنګ ولاړه ده او اجازه نه ورکوي چې دولتي فشار د خلکو ژغ غلای کړي. د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي سوزا وایل پر خپل اکسپانه لیکلي د پاکستان په انتخاباتو کې د لاسوهنو په اړه دی پلټنی وشي او اوس هغه وخرا رسیدلې چې نړیواله ټولنه د پاکستان له خلکو سره ودرېږي. دی ټینګار کړی چې امریکا تر هغه په پاکستان کې کوم حکومت منلې نشي چې د ولسواکۍ پر اساس نه بي راغله. د کالیفورنیا ایالت استازي روحیت کهنه هم ویلي چې د پاکستان اکثریت خلکو عمران خان ته رای ورکړي او داسې ښکاری چې اکثریت غوړي چې نوموړی بیا صدر اعظم شي. د په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې باید دا ډاډ ترلاسه شي چې امریکا په پاکستان کې هغه حکومت په رسمیت نه پیژني چې قانوني مشروعیت نه لري. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون د اعلان شویو نتیجو پر اساس په ملي جرګه کې د عمران خان د پلویانو چوکۍ ډېرې دي، خو داسې نه ښکاري چې د حکومت د جوړولو لپاره کافي وي. د کانګرس یوې بلې غړې شیلا جاکسن ویلي باید د پاکستان په انتخاباتو کې دغه هیواد د ولسمشر واوریدل شي. دې زیاته کړې د فبروري د اتمې نیټې د انتخاباتو د شفافیت لپاره پکار ده چې انتخاباتي څارونکو او د پاکستان متحدانو ته اجازه ورکړل شي چې د دې هدف لپاره کار وکړي. په استازو جرګه کې د نیوادا ایالت غړي سوزی لی ویلي چې د امریکا د بندنوي چارو وزارت له دې غوښتنې سره د نظر یووالی لري چې د پاکستان په انتخاباتو کې باید درغلی وڅیړل شي. امریکا، اروپای اتحادیه او برېټانیا د پاکستان په انتخاباتو کې د لاسوهنو پر تورونو اندېښنه شولې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماتیو میلر ویلي و چې باید د پاکستان په انتخاباتو کې د درغلی د ادعاو په اړه بشپړه پلټنه وشي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د انتخاباتو د رونوالي په اړه د نړیوالې ټولنې نیوکې رد کړې او ویل چې دا انتخابات په شفاف ډول ترسره شوي دي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی په انتخاباتو کې ستونزې او د رایو په شمیرلو کې جنجالونه د الکترونیکی وسایلو د نشټوالي له کبله بللي او ویلي چې تر انتخاباتو مخکې له ماشينونو څخه د کار اخیستو په اړه په لسګونو ځلې یادونه کړې و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنې د دوه د غونډې لپاره د کمپاین پترس کې په افغانستان کې د اساسي قانون د تطبیق غوښتنه کړې. د ټولنې په بهر کې فعالیت کوي. د نوموړې ټولنې رئیس وایي په دې کمپاین کې د قوانینو دوام، د حاکمیت ټینګښت او د اساسي قانون تنفیذ، د دولت جوړونې د پروسې پر لور د افغانستان د حرکت او نړیوالې انزوا د بهر کېدو لپاره د اړینې غوښتنې په توګه مطرح کیږي. تاکل شوی چې د افغانستان په اړه د دوه غونډه د روانې فبروري میاشتې په 13مه او 19مه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په قربتوب جوړ شي.
د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنې د افغانستان په اړه د دوه غونډې په مناسبت په یو کمپاین کې په دغه یواد کې د اساسي قانون د تطبیق غوښتنه کړې ده. د دې ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د قوانینو دوام، د قانون حاکمیت او د اساسي قانون پلي کول د دولت جوړونې او د نړیوال انزوا څخه د وتلو بهیر هغه موارد دي چې د دوی په کمپاین کې راغلي دي.
و همچنان از ملل متحد خواسته شده است تا در هر
همداشان له ملګرو ملتونو دی وغوښتل سي چې په هر ډول تعامل کې باید د دوی بنسټیزه موضوع د اساسي قانون تنفیذ وي چې په واقعیت کې په دغه ملي وثیقه کې باید د ملګرو ملتونو منشور ته د درناوي او نړیوالو میثاقونو ته د افغانستان د ژمنتیا موضوع ثبت سي او د افغانانو حقونه او ازادي باید په اساسي قانون کې منعکس سي.
ټاکل شوې د دوه غونډه د فبروري په 13مه او 19مه د قطر په پلازمینه کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د ځنګړو استاسو په حضور کې د دې سازمان د سرمنشي انټونیو ګوترش په قربتوب جوړ شي. په دې غونډه کې به د بشري او حقوقو د حقونو د وضعیت په ګډون د افغانستان اړوند پر نورو موضوعاتو د بحث سربیره د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو یو ځنګړی استازي هم ټاکل شي. طالبان د غونډې ته بلل شوي او له دې وړاندې د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم دغه وزارت د سرپرست امیر خان متقی په حواله لیکلي. د دوه پوغونډه کې د خپل پلاوی د ګډون پاړه به د وضاحت له څرګندېدو وروسته پریکړه وکړي. د سیاسي چارو پو طارق فرهادي وایي د دوه په ناسته کې د ښځو پر حقونو د اساسي قانون پر تطبیق او د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو بس کولای شي د افغانستان په حق له د یوې نوې پروسې د پیلېدو پاړه خوشبيني راولي.
با طالبان
له طالبانو سره د داسې خبرې پیل شي چې که حکومت یوازې د طالبانو وي د نړیوال لوخا په رسمیت نه پیژندل کیږي او نړۍ په دوه کلو کې دا خبره ثابت کړه او د هغوی حکومت په رسمیت ونه پیژنده، نو طالبان دې په دې فکر وکړي چې څنګه کولای شي خپل حکومت نورو ته پرانیسي.
د ښځو د حقونو فعال پریسا مبارز بیا وایي
وضعیت افغانستان هر روز بدتر شو.
د افغانستان وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، خو نړۍ له طالبانو سره د تعامل او د هغوی د پرسمیت پیژندلو په فکر کې ده. داسې حال کې چې هغوی پوهېږي له دوه کلونو څخه ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې د بشري حقونو نقضول او جنسیتي اپارتایډ روان دی. باید په دې ناسته کې د افغانستان په اوسني وضعیت بحث وشي او طالبان له خپلو ناسمو کړنو لاس واخلي.
د یادونې ده چې تر اوسه نه ملګرو ملتونو او نه هم کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی او د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو د حقونو تامین او د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول د طالبان حکومت د رسمیت پیژندلو له اساسي شرطونو څخه بلل شوي دي. خو طالب چارواکو په ورور ادا کړی چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او حکومت یې ټول شموله دی. هغه ادا چې ظاهرا نړیوالې ټولنې او سازمانونو ته د منلو وړ نه ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه پای ته څو شېبې پاتې دي مخکې له دې چې وروستای راپور درته وړاندې کړو. د کرکټ وروستای حال، د افغانستان دو لوبغاړو رحمت شاه او ابراهیم ځدران تر اوسه پورې لوبې ته دوام ورکړی. یو لوبغاړی رحمت الله گربز، رحمان الله گربز سوځیدلی دی او افغانستان په وو اتو اوورونو کې څلور څلوېښت منډې کړي. ورزو د دې خبرونه ورستی راپور ته. نن د فبروري یو لسمه په علم کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دا ورځ علم ته د نجونو او ښځو د یو شان لاسرسي او ترویج لپاره نومولې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او همداراز د نجونو پوهنتونونه او تعلیمي مراکز بند کړي دي.
نن د فبروري یولسمه په علم کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ ده چې د ملګرو ملتونو سازمان یاده برخه کې د نجونو او ښځو د یو شان لاسرسي او ترویج لپاره ګټور فرصت بللای دی. د ملګرو ملتونو د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې که ښځې علم ته ډیره لاسرسي ولري نو په څېړنو کې به تنوع رامنځته شي او په پایله کې به نوي لیدلوري او خلاقیت رامنځته شي. د دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ ښځې او نجونې علم او ټکنالوژي کې مهم رول لوبوي او دې برخه کې د هغوی ګډون باید پیاوړی شي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې 3.3% څېړونکي ښځې دي او د مصنوعي ځیرکتیا د پرمختګ په برخه کې هرو 5 مسلکي کسانو څخه یوازې یوه ښځه ده. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د علومو د ملي اکاډمۍ یوازې 12% غړې ښځې دي. ملګري ملتونه زیاتوي که څه هم ښځینه څېړونکو ته د دوی د نارینه همکارانو په پرتله څېړنیز لګښتونه لږ ورکول کیږي، خو د 2013 کال د ډسمبر په 16 د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پراختیا لپاره د علم، ټکنالوژي او خلاقیت په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ او دا یې پکې په ډاګه کړه چې علم او ټکنالوژي ته بشپړ او برابر لاسرسی د ښځو پیاوړتیا لپاره دوی ته په هر عمر کې اړین دی. خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ښځې او نجونې وایي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د هر ډول تعلیم او علومو له زده کولو بې برخې دي. د دوی له ډلې مهرما وایي د اولسم ټولګي زده کوونکي وایي چې د طالبانو حکومت هغه او تر شپږم ټولګي پورته نور نجونې ښوونځي ته لتلو را وګرځولې. هغې ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو حالاتو کې د علم په برخه کې خپلې هیلې زندې کړې دي.
ما که تعلیم کده نه تونم چې
زه چې درس نشم وایلی څنګه به خپل هیلو ته ورسیږم؟ کله چې زه پوه شوم چې زه نور درس نشم وایلی، دا په دې معنا ده چې زه نور نشم کولی هیلې ولرم. ډیر د بی وسۍ احساس می وکړ. زه نور نشم کولی چې هیله وکړم او هیلې می پوره شي.
هدفمند او پاریسا دوه هغه زده کوونکي دي چې د طالبانو د حکومت لخوا له زده کړو را ګرځول شوي هم ورته کیسه لري.
اوس مهال وضعیت خراب دی، ځکه له بده مرغه موږ له څه مودې راهیسې له زده کړو لرې یو. وضعیت ښه او خوندور نه دی او له بده مرغه شاوخوا یو کال کېږي چې موږ له پوهنتون څخه هم لرې یو او دا راته ډیره خواشینوونکې ده.
دورستیم و پر موږ بسیار آزارده کننده و ناامید کننده هست.
لدی سره چې دوی ټولې دروازې او کاربرونه او پوهنتونونه تړلي، آن د ښځو په جامو کې کار شته. دا د خواشینۍ وړ ده چې هیڅ ښځه په هیڅ حالت کې پوهنتونونو ته د ننوتلو اجازه نه لري.
د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز د دې اندېښنې لامل شوی چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې په ډیرو علمي او تخصصي برخو کې د د خزینه بشری ځواک لکه مخت سره مخشي. د کابل د طبي پوهنتون استاد ډاکټر فریدی ازادي رادیو ته وویل چې د خزو وینجنو لزده کړې پرته به ټولنه متحرکه نشي. د طالبانو له دویمې واکمنۍ مخکې په تیرو دوو لسیزو کې ډېرې ښځې او نجونې وتوانېدي چې د افغانستان له ښوونځیو معتبرو نړیوالو پوهنتونونو ته ولاړې شي او ښې علمي او مسلکي درجې ترلاسه کړي. له دغو ښځو او نجونو څخه ځینې یې بیا ډېر پخوا نورو هېوادونو ته تللي دي. د دوی له ډلې یوه شکردوخت جعفري ده چې بلې دوه اختراګانې یې له اروپایي ټولنې سره ثبت کړي. نوموړي مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د سرطان د وړانګو د سنجولو لپاره یې یوه آله جوړه کړې چې دوهمه اختراع هم د لومړۍ هغې په دوام ده. دغه شان په کور دننه هم د جمهوري نظام پر مهال افغان نجونو د ساینس علومو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د افغان نجونو روباټیک